او د دې سندرې په خبرولو سره په کابل کې د ماپښین 2:25 السلام علیکم د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته مزفر با ظاهر هرکلی وایم. افغان ولسمشر وایي د محل د افغانانو او حکومت لپاره د دوست او دشمن تعریف روښانه سوی او په دې برخه کې پراته ټول ابهامونه یو طرفه سوی دي. د ولسمشر د څرګندونې نن په کابل کې د ملي شورا د 14مې دورې د 9م تقنینی کال افتتاح په مراسمو کې سوی او نوموړي د افغانستان د امنیت په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات ته ورسېد. لکه چې میرزایف په دسمبر میاشت کې د ولسمشر په توګه ټاکل سوی د لومړنی بهرنی رسمي سفر دی او راپورونه وایي عراقي ځواکونو د موصل د عملیاتو په لړ کې د دجلې پر سیند دویم پل هم نیولی دی. د بورو سراسي لومړی له ناجیه صفی څخه د افغانستان مهم خبرونه اورو.
د هم د مهم خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به چاته د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د افغانستان ولسي جرګې یو ځلی بیا له افغان ولسمشر څخه وغوښتل ترڅو د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. او راپورونه وایي نن سهار پاکستانیو هلیکوپټرو د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ بمبار کړی. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې به نه خپله لاسوهنه وکړي او نه به هم نورو ته د لاسوهنې اجازه ورکړي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا د 14مې تقنینی دورې د 9م کال لومړنۍ پرانیست غونډې ته په وینا کې وویل:
از همین جا در خانه ملت
ته وایي زه له همدغه ځایه د ملت له کور نه دا اعلان کوم چې نن نه په خپله په دې ملي پروسه کې د دخالت اراده لرم او نه به نورو ته اجازه ورکړم چې په دې برخه کې لاسوهنه وکړي. ښاغلی غنی همدارنګه وویل هغه کسان چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي هغوی به له قانون سره سم مجازات شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو خپلواک کمیسون په چارو کې د سیاسي لاسوهنو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان ولسمشر څخه وغوښتل ترڅو د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. د دغې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د ملي شورا په پرانیسته غونډه کې وویل چې د حکومت د پلانونو عملي کېدل د سرپرستانو په مدیریت ممکن نه دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی تر دې وړاندې هم ویلي چې ولسی جرګه به په خپله نوې کاري دوره کې د هغو وزارتونو لپاره د مناسبو کاندیدانو پر غور کېدو تمرکز وکړي چې وزیران یې صلاحیت شوی یا د سرپرستانو په لاس کې دي. راپورونه وایي چې نن سهار پاکستانیو هلیکوپټرو د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ بمبار کړی. د کونړ امنیت قمندان جمعه ګل همت له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمې د خلکو له خولې ورته داسې راپورونه رسیدلي دي خو دوی په دې اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې درېو پاکستانیو هلیکوپټرو د دغې ولسوالۍ پر ځینو برخو بمبار کړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي. په همدې حال کې د کونړ امنیتي چارواکي ویل شپې تر نن غرمې پورې د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له لوري 115 غونډې وشتل شوې خو چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت په پاکستان کې د بند پاتې شویو افغانانو د ستونزو هواري ته ژمن دی. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ستونزې د هواري لپاره به له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د افغانستان دولت د خپل دند غنی چې په پاکستان کې د بند پټ شویو افغانانو ستونزې حواله کړي او کدا د هرې ممکنه لارې به موږ به اقدام وکړو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو که د تورخم او سپین بولدک لارې خلاصې نشي په پاکستان کې بند پاتې افغان مسافر به د هوا له لارې انتقال شي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له سالم محمد سالیس خوري.
راپورونه وی عراقی ځواکونو د موصل د عملیاتو په لړ کې د دجلې پر سین د پنځو پلونو له جملې دویم لوی پل هم نیولی دی. موصل په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي او د نیولو لپاره یې امریکایي پاوز په دغو عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د رویټرز خبري اجنس د عراق د پاوز د یو مطبوعاتي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ځواکونو یې نن الهوریا پل نیولی دی. دا پل د موصل له زړه ښار سره چې دا مهال د داعش د وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی وسلېږي. عراقي ځواکونو د فبروري پر 28مه نیټه د دجلې پر سیند یو بل پل هم نیولی و. بلخوا د عراق د چټک غبرګون د ځواک د لومړي غونډ غړي جګړن عمر الشمیری د دجلې په لویدیځه برخه کې رویټرز اجنس ته وویل
موږ د دواسا سیمې څنډو ته رسېدلی یو. د خدای شکر دی برای مو حاصل کړ او تاسو په لارو کوڅو کې د داعش د سخت دریځو مړي او موټر وینئ. دښمن په ماتېدو دی. دا رښتیا ده چې دوی هڅه وکړه زموږ د پرمختګ مخه ونیسي، خو د خدای شکر دی چې د دوی روحیه کمزورې ده. که خدای کول موږ به دولتي ودانۍ ته نن یا سبا ځانونه ورسوو.
مرکز محافظه
عراقی ځواکونو چې د امریکا هوایي ملاتړ او د شیعهګانو جنګیالي ورسره دی په اکتوبر میاشت کې له موصل څخه د داعش جنګیالیو د شړلو لپاره لومړنۍ حمله پیل کړه. داعش ډلې دغه ښار په 2014 د کال کې نیولی و. امریکایي چارواکو د فبروري پر 6مه ویلي و چې لا هم په دغه ښار کې د داعش ډلې شاوخوا 2000 جنګیالي حضور لري. شمالی کوریا څلور بالستیک توغندي وشتلی چې لږ تر لږه درې د جاپان د قلمرو په اوبو کې لګیدلی دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي د دوشنبه پر ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل دا وایي شمالی کوریا نن تقریبا هم مهاله څلور بالستیک توغندي وشتلی چې شاوخوا زر کیلومتر فاصله یې وهلې ده. درې زموږ د هیواد پر انحصاري اقتصادي زون لګیدلی دي. په همدې حال کې د جنوبي کوریا اردو وایي چې څو توغندي د جاپان د سمندرګي پر لوري وشتل سوي دي. جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالات د دغو راکټونو د وشتلو په باب د اطلاعاتو جزئیات ارزوي. د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست سرپرست هوانګ کیو هان د دغو راکټونو د وشتلو په عکس العمل کې د خپل هیواد د امنیت شورا یوه بیړنۍ غونډه راوبلله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د پنجشنبه په ورځ به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دوی به په دې کتنه کې د هغه څه په اړه خپل مخالفت څرګند کړي چې په سوریه کې د ایران لخوا د دایمي حضور هڅه بلل سوې ده. نتانیاهو پرون په بیت المقدس کې د کابینې غونډې ته وویل
زه به ولسمشر پوتین ته په سوریه کې د ایران د احتمالي پوځي حضور په اړه خپل کلک مخالفت څرګند کړم. هیله من یم زموږ او د هغوی د ځواکونو ترمنځ د احتمالي ټکر د کمېدو په اړه یوې موافقې ته ورسېږو. موږ دا کار تر دې مهاله په بریا ترسره کړی دی.
د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه ایران د پلیو او سمندري ځواکونو په حضور سره هڅه کوي په سوریه کې ځان ته د پښې ټینګولو ځای پیدا کړي او په تدریجي ډول د ګولان پر غونډیو د اسرائیلو پر ضد یوه جبهه ایجاد کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته ورسېد. لکه چې مرزیایف د په دسمبر میاشت کې د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دا یې اول بهرنی رسمي سفر دی. د ازبکستان او ترکمنستان د رسنیو د راپور له مخې د ازبکستان ولسمشر به له خپل ترکمن سیال قربان قلی بردی محمدوف سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. په دې دوه ورځنۍ کتنه کې به مرزیایف ختیځ ښار ترکمن آباد ته هم لاړ سي چې د ترکمنستان او ازبکستان پر پوله پروت دی. هلته به هغه یادګاري ودانۍ پرانیزي چې د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په یاد جوړې سوې دي. کریموف تیر میلادي کال مړ سو او په رومانیا کې په زرګونو کسان یو ور بیا د حکومت خلاف د اعتراض په توګه د پلازمینې بخارست لارو کوڅو ته ووتل. مظاهره چند پرون دولتي ودانۍ ته نږدې په یو میدان کې سره راټول سول. وروسته د دې هیواد د پارلمان د ودانۍ پر لوري لاریون وکړ.
خبرونه مولا ذاتی رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وپاړه هم کتلای سي پته مو ده ذاتی رادیو ډاٹ کام. افغان ولسمشر وایي دا مهال د افغانانو او حکومت لپاره د دوست او دښمن تعریف روښانه سوی او په دې برخه کې پراته ټولې بهمونه یو طرفه سوي دي. د ولسمشر نن په کابل کې د ملي شورا د 14مې دورې د اووم تقنینی کال د افتتاح په مراسمو کې د افغانستان د امنیت په اړه وویل
ممکن است ما در سال پیش رو کمتر از سال گذشته با چالش‌های امنیتی مواجه نباشیم.
په روزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلین ویلي چې قومي او ژبني تعصبات د لامل سوي چې د مدني ټولنو حرکتونه په ټپه ودرېږي. بلخوا د مدني ټولنو فعالان بیا تر ډیره زور واکان تورنوي چې د دوی د فعالیتونو مخه نیسي.
ولی مشته اجازه نه کې مدنیت ټولنه پاله ته اجازه وکي چې موږ مزایری و بسو موږ وز بازار ته وز مختل ژغ پورته کو موږ ژغ نه پریږدو چې موږ پورته کو.
د کابل شهر ځینې اوسیدونکي په مارکیټ کې د خوراکي او غیر تورکي موادو د بیو لوړوالې اندېښمن کړي دي. دا به هم واوري چې یوه افغانه کورنۍ چې په قانوني ویزې امریکا ته تللې وه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې نیول سوې. په مهمند ایجنسۍ کې به مو د پاکستان پر دریو سرحدي پوستو د بریده هم خبر کړو. او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو کلی زر غږونه او د ښځو اونیز پروګرام نیمه نړۍ. اورېدو ته بلنه درکوم. زموږه ساتي رادیو اوري. افغان ولسمشر وایي د محل د افغانانو او حکومت لپاره د دوست او دښمن تعریف روښانه سوی او په دې برخه کې پراته ټول ابهامونه یو طرفه سوي دي. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د شپاړسمې دورې د اووم تقنیني کال د افتتاح په مراسمو کې وویل داعش یو شمېر وسله وال طالبان او نورې تروریستي ډلې د افغانانو دښمنان دي. بلخوا د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي راتلونکی کال ستونزمن بولي او له حکومته غواړي چې د امنیتي ځواکونو د تجهیز او د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. په دې اړه جزئیات رحمت افغان راکمه.
افغان ولس مشروای د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره هڅې زیاتې سوي او ټینګار کوي چې افغانانو خپل دوست او دښمن پیژندلی. محمد اشرف غنی چې د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د شپاړسمې دورې د اووم تقنیني کال د پرانستلو په مراسمو کې خبرې کولې وویل د هیواد د ټولو بدبختیو عوامل طالبان دي او زیاته کړه چې دا مهال د طالبانو په ملاتړ په هیواد کې شل تروریستي ډلې فعالیت لري. ښاغلی غنی د تورستي ډلو لخوا موجوده ګواښونو ته په کتو وویل ممکن ستونزې ادامه پیدا کړي، خو افغان حکومت یې پر وړاندې د مقابلې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
ممکن موږ راتلونکی کال د تیر کال په پرتله له لږو ستونزو سره مخ نه شو، اما هغه تدابیر چې تر لاس لاندې دي او هغه پروګرامونه چې اجرا شوي موږ ډاډه یو چې د الله جل جلاله په توفیق چې د کال تر پایه به په ستونزو کې د پام وړ کموالی راشي. له نیکمرغه د ملت او دولت لپاره د دوست او دښمن تعریف روښانه شوی او په دې برخه کې ستونزې یو طرفه شوې دي.
محمد اشرف غنی داعش او هغه طالبان چې افغانان وژني دښمنان بلل او ټینګار وکړ چې هغه ځوانان چې له احساساتو یې ناوړه استفاده شوي او غواړي سوله وکړي حکومت ورته د ژوند کولو زمینه برابروي. ښاغلی غنی وویل هغه کسان چې د سولې اراده نه لري افغان حکومت یې مقابلې ته چمتو دی او د ده په خبره چا ته به اجازه ور نه کړي چې د پردیو په لمسون او اشارې زموږ د ملت راتلونکی خراب کړي. افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د دولت په کچه هڅې روانې دي او په هیواد کې پراختیایي پروګرامونه ادامه لري او په دې برخه کې نړیوالې ټولنې او د امریکا نوې ادارې د همکاریو ژمنې کړې. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د بدخشان د ولایتي شورا غړیو ویلي وو چې د دغه ولایت د وردوج، یمګان او جرم ولسوالیو ځینې برخې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو تروریستي ډلو د روزنې په دایمي مرکزونو بدلې سوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو تیره اونۍ پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د بغلان د تلو برفک ولسوالۍ د دوو ورځو لپاره تر خپل کنټرول لاندې راوسته. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي په هیواد کې د نامنیو په ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې باید مخه یې ونیول سي.
تحرير تروریسم با عناوین جدید و قطبندی های تازه
تروریسم په بیلابیلو عنوانونو او د قطبندی په ملاتړ د تیر په پرتله د افغان حکومت او امنیتی ځواکونو په وړاندې تازه اندېښنی راولاړی کړي. راتلونکي کال به امنیتی ځواکونو تل ازمیخت ډک کال وي. اړتیا لیدل کیږي چې د امنیتی ځواکونو پیاوړتیا او د تجهیز لپاره نوي ستراتیژي رامنځته شي.
ښاغلی ابراهیمی تم او خوده چې ملي شورا به په نوي تقنیني دوره کې وتوانیږي چې د خلکو او هیواد ستونزو ته رسیدګي وکړي او حکومت هم په دې برخه کې جدي عمل وکړي. که څه هم افغان ولسمشر یوازې داعش او ځینې وسلوال طالبان د افغانستان د خلکو دښمنانو بلل، خو د چارو کارپوه ناصر شفیق وایي چې د ولسمشر اشاره په څرګند ډول پاکستان ته وچې تر اوسه د دغو ډلو له ملاتړ څخه لاس نه دی اخیستی.
د افغان ولسمشر څرګندونې مو واورېدلې. د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم د ملي شورا د شپاړسمې دورې د اووم تقنیني کال د پیل په ګډون پر بېلابېلو مسایلو تبصرې لیکلې دي چې عمده ټکي یې له اجمل تورمان څخه اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د ملي شورا د نوي تقنیني کال د پرانیستې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. سرنوش خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي شورا نوی تقنیني کال پرانیزي. په سرمقاله کې راغلي چې دغه کال ته دوهم امتیازي کال نوم ورکړل شوی چې د افغانستان په اساسي قانون کې کوم ځای نه لري. په سرمقاله کې وړاندې ویل شوی ولسی جرګه په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې لا یې هم د ټاکنو نیټه نه ده معلومه او دغه جرګه په ناقانونه ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه مطرح کړې چې ولسمشر د کوم جواز له مخې د ولسی جرګې یو بل تخنیني کال پرانیزي او د ولسی جرګې غړي د کوم جواز له مخې خپل کار قانوني کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د خپلې نننۍ غنې په سرمقاله کې لیکلي، د ملي شورا نوی تخنیني کال په داسې حال کې پیلېږي چې افغانستان ځانګړي شرایط تجربه کوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي، د ګاونډیو هیوادونو لوبې او لاسوهنې تر بل هر وخت زیاتې شوې او د ولسمشر په وینا نه اعلان شوې جګړه دا ده په اعلان شوې جګړې بدلېږي او دوی پرته له هیڅ ډول ویرې له هغوی څخه چې دغه هیواد په کنډواله بدلوي او د خلکو وینې تویوي ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په داشان شرایطو کې باید ملي شورا له حکومت سره همکار ووسی او په ټولو امنیتي، سیاسي، اقتصادي، علمي او ټولنیزو پروګرامونو کې مرسته او ملاتړ وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. د ملي ارمان سرمقاله لیکونکي لیکي، د افغانستان ناقانونه ملي شورا نن د خپل کار نوې دوره پیلوي. په سرمقاله کې راغلي، د ملي شورا د کار دوره دوه کاله مخکې ختمه شوې، تر اوسه پرې په ناقانونه ډول فعالیت کوي او خلکو او دولت ته ګڼې ستونزې هم راولاړې کړې دي. سرمقاله لیکونکي د مثال په ډول د لارو د بندېدو، قوم پالونکو څرګندونو، سلیقي پرېکړو او کمیشن کاریو یادونه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي، نه یوازې دا چې خلکو د ملي شورا په اوسمهال وغړو خپل اعتماد له لاسه ورکړی، بلکې په دې اندېښنه کې دي چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره نورې ستونزې او سرخوږې جوړ نه کړي. سرمقاله په دې کرښه ختمه شوې چې د ملي شورا لګښتونه پر ملي بودیجه یو دروند بوج دی او له شتون نه یې نشتون ښه دی.
زموږ خلاصه د رادیو اوریه ست دی. رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د اف ام پر 3.5 څپه خبرونه لري. ورځو یو بل مطلب ته، په روزګان ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولایت کې قومي او ژبني تعصبات د لامل سوي چې د مدني ټولنو حرکتونه په ټپه ودرېږي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې یو شمېر مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې د فعالیتونو مخنیوي تر ډېره زورواکان کوي. شریف الله شرافت نور جزئیات راکوي.
په اورزګان ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مسولین په دغه ولایت کې پر مدني ټولنه نیوکې کوي او وایي چې له تیرو اتو کلونو راهیسې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې فعالیت صفر دی او هیڅ ډول لاسته راوړنې نه لري. په اورزګان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د دفتر سرپرست رئیس عبدالشکور روسایی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې مدني ټولنه د بشري حقوقو د ساتنې او ټولنې د اصلاح کارونه شاته فریشي او خپل شخصي ګټو ته کار کوي.
زه ګمان نه کوم چې په ټول اورزګان ولایت کې دي هغه مدني ټولنې چې د یو بخش یو سکتور د جامعت څخه بحث کوي دوی کې په خپل ټول عمر کې یوه جلسه کوي. زموږ مدني ټولنې چې دلته وجود لري اکثره تر قومي تاثیرات لاندې راغلي.
د مسولینو په خبره چې دا مهال په اورزګان کې شاوخوا لس مدني ټولنې شتون لري چې درې د ښځینه وو او اووه یې د نارینه وو دي. خو دا چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون د مسولینو د دغه څرګندونو په ځواب کې د مدني ټولنو ځواب څه دی په اړه یې د مدني ټولنې مسول بیبي مرجانی کوچی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا غټ غټ خلک نه راکوي، د مادر غوژو سلواری را تیرې کړي دي چې جانې د دې کار سره بلا ساخې دا کار به نه کوي. ولې موږ ته اجازه نه کوي مدني ټولنې فعاله ته اجازه وکړي چې موږ مظاهره وباسو؟ موږ وزو بازار ته وزو، موږ خپل ژغ پورته کړو، موږ ژغ نه پرېږدو چې موږ پورته کړو.
دا غلی کوچی په خبره چې د تاوتریخوالي د فیشو قربانیانو ته د عدالت غوښتنه او خلکو ته د عامه پوهاوي ورکړه د مدني بنسټونو له عمده موخو څخه ګڼل کیږي. د مدني ټولنې مسؤول اسد پښتون هم ورته څرګندونې لري، خو نوموړی وایي په اورزګان کې رسنۍ د یو مخصوص ټیم په واک کې دي او د بیان د ازادي مخه نیولې ده.
میز اداره یعنی ولایتی اداره از مر سره همکاري نکي په دې اکله ولایتي مقام از مر پښتوباني نکي دلته یو ډول مهر لاک ول سوي دي د خلکو خلیت کول فلیدل دي یعنی هر څوک په داسې ازادي سره نسی کولای لکه په نورو ولایتونو کې یا په نورو سیمو کې
لادی ټول سره سره په ورزګان ولایت کې د عدلی ریاست رئیس احمد خان احمدی وایي چې هغه چاته به اجازه ورنکړي چې تش په نوم مدني ټولنې جوړ کړی وي او د اړتیا پر مهال فعالیتونه نه کوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
او سمردو پلازمینه کابل ته. د کابل ځینې شاریان په مارکیټ کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړوالي اندېښمن کړي دي. دوی وایي د تورخم سپین بولدک د لارو بندېدو د موادو پر بیو ناوړه اغېز کړی دی. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان له شاوخوا 15 کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي، خو له دوو کلونو راهیسې ځینې نوې لارې موندل سوي چې افغان سوداګر کولی سي چې د خپلو فعالیتونو لپاره ترې کار واخلي. په دې اړه خان محمد سیند راپور لري.
د کابل ځینې خاریان وایي چې د پاکستان لخوا د تورخم او سپین بولدک د بندرونو له تړل کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. دوی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سبزیجاتو او تازه میوو بیې له تېرې یوې میاشتې راهیسې دوه برابره لوړې شوې دي. محمد الله او سحرګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د موادو د بیو لوړوالي خلک اندېښمن کړي، ځکه چې په دې بیو د موادو د اخیستلو توان نه لري.
قیمته شوې دي نوم د پاکستان کې په افغانستان کې کرل کېږي، په لغمان کې کېږي، په لوګر کې کېږي، په شمالي کې کېږي، په کونړ کې کېږي. نوم د پاکستان نه جدا پاکستان نه بند کړي. مونږ شکر د هر څه لرو. رومیان مې مغیستې ده، دغه نور ترکاري لکه بانجان ده او ګلپي ده او شلغم دي او دغه شان ټول مغیستې دي وروره. نن ورځ پاکستان لاره بند ده او دا قیمت دی. په دې باندې په خلکو باندې په قیمت خرڅ کو. ولی
چاره کاتیا او من 300 خرڅو لار بندیز د واجب افغانستان مال د پاکستان په نوم خرڅی کی په ټول مارکیټ کې وې دا پاکستانی دی، ایرانی دی او د افغانستانی خو بس یو نوم دی ایرانی دی. دارو می
کله چې شاوخوا دوه ونۍ مخکې د پاکستان په سند ایالت کې په یوې حمله کې په لسګونو کسان ووژل شول، پاکستان د تورخم او سپین بولدک بندرونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل. پاکستان په خاطر دې هم د سیاسي ملحوظاتو له امله د تورخم او سپین بولدک بندرونه تړلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې سوداګریزې راکړې ورکړې زیانمنې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې د سیاسي اړیکو قرباني شوې دي. د دې خونې وایاند سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دا ځل د تورخم او سپین بولدک د بندرونو تړل کېدو د پخوا په نسبت د موادو په بایو لږ اثر کړی، ځکه چې د ده په خبره اوس افغان سوداګر خپل مالونه له نورو ترانزیتي لارو څخه واردوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د تورخم او سپین بولدک د بندرونو د خلاصولو لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. د دغه وزارت وایاند مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوبل خپل وروستۍ هڅې مو وکړې، خبرې اترې روانې دي، ټولې ملي سیمه ییزې او نړیوالې لارې مو غوره کړې او بس پرې کېږي. خو څرنګه چې له 15 کلونو راهیسې د پاکستان لخوا ستونزې رامنځته کېږي، مونږ نورې لارې ولټولې څو د اړتیا وړ خوراکي مواد او داسې نور له هغو لارو هېواد ته وارد کړو. له نیکه مرغه په بیو کې ډېر فرق نه دی راغلی، یوازې په سبزیجاتو او هغو میوو چې له پاکستان نه راځي لږ اثر کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین وایي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه 50% کمه شوې او که پاکستان دغه کار ته دوام ورکړي صفر ته به راټیټه او افغانستان به د خپلو سوداګریزو مالونو د لیږ رالیږ لپاره نوې لارې ولټوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمجھ اخلاص د رادیو ری دوستانو مخکې مو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دین لارو د تړل کېدو او د هغه لقبل په کابل کې پر مارکیټونو د غیس پړه راپور ووریدي. بلخوا دا راپور لرو چې بیګش په مومند ایجنسی کې وسلوالو پر دریو پاکستانی سرحدي پوسټو برید کړی چې په نتیجه کې 15 پاکستانی سرتیرو وژل شوی دي. پاکستانی پوځي چارواکي په داسال کې چې له افغانستان سره خپل ګډ سرحد له 13 ورځو راهیسې په بشپړ توګه تړلې ایدا کوي چې بریدونه د پولې له پورې غاړې ور باندې سوي دي. برکوال میاخیل تفصیل راکوي.
د یکشنبه او دوشنبه په منځنۍ شپه ناڅرګندو وسلوالو ډیورنټ کرښې ته څیرمه په مومندو قبایلي سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو پر درو امنیتي څوکیو بریدونه کړي چې په نتیجه کې د 15 سرحدي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د پوځ د اماړي کو څانګې ISPR په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې له پولې پورې غاړې راغلي وسلوالو د شپې په تیاره کې پر پاکستاني امنیتي څوکیو بریدونه پیل کړل، خو وایي سرتیرو یې برید ناکامه کړ او سمدستي ورباندې ډزې پیل کړې، چې وایي د دواړو غاړو ترمنځ په نښته کې 10 تنه وسلوال او 15 تنه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پوځ لخوا په خبره کړې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوی چې پر څوکیو یې د برید کوونکو وسلوالو شمیر څومره وو او نه یې د وژل شویو وسلوالو د هویت په اړه څه ویل دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستانی پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه د ترهګرو حملې ته د خپلو سرتیرو بیړنۍ ځواب ستایلی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان غاړې ته هم پر پوله د سرحدي سرتیرو شمیر باید زیات شي او یوې بلې غاړې ته د اگر د تګ را تګ مخه ونیسي. د دې برید مسولیت لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی او نه هم په پیښه کې د وژل شویو وسلوالو د ادعا په اړه څه ویل شوي دي. د پوځ د اماړیکو څانګه په داسې حال کې چې له افغانستان سره ګډه پوله یې له 13 ورځو راهیسې د هر ډول تګ را تګ او تجارت پر مخ تړلې تور پورې کوي، چې په مومندو کې پر پوځي څوکیو بریدګر له افغانستانه ورغلي دي. مومند ایجنسۍ د افغانستان له کونړ ولایت سره پوله لري چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پیښې پکې زیاتې شوي دي. د 13 فبروري میاشت پر 15 نیټه هم د مومندو په مرکز غلنۍ کې یو ځان وژونکی برید شوی وو چې د درو پولیسو په شمول 15 تنه پکې وژل شوي وو او مسؤلیت یې له پاکستاني طالبانو جلا شوې ډلې جماعت الاحرار پر غاړه اخیستی وو.
یو بل مطلب مو دا دی چې یو افغانه کورنۍ چې په قانوني ویزې امریکا ته تللې وه د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې نیول شوې او اوس د کالیفورنیا د لاس انجلس ښار د جنوب په سانتانا کې توقیف ده. د مهاجرو د ملاتړ کوونکو د دې کورنۍ نیونه غیر قانوني بولي او د هغو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي. عصمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا د لاس انجلس په نړیوال هوایي ډګر کې یوه 15 کسیزه افغان کورنۍ چې په قانوني ویزه امریکا ته تللې وه نیول شوې او 2 ورځې په توقیف کې ساتل شوې ده. دا موضوع په هغو اسنادو کې څرګنده شوې چې د بشري حقونو مدافع وکیلانو محکمې ته سپارلې دي. له مهاجرو سره د مرستې د نړیوالې پروژې د مدافع وکیلانو له لوري په وړاندې شوي شکایت کې ویل شوي یوه افغان ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کاوه او پر همدې اساس د او د هغې میرمنې او درو ماشومانو ته د امریکا ویزه ورکړی شوې وه. له مهاجرو سره د مرستې نړیوالې پروژې له محکمې غوښتي چې دا کورنۍ ژر تر ژره خوشې کړي. د امریکا حکومت زرګونو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی او د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ و د امریکا ویزې ورکړي او ګڼ نور د امریکا ویزو ته انتظار دي. محکمې ته په سپارل شوي شکایت کې دغه راز ویل شوي چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې ادارې د افغان کورنۍ د سه‌شنبې په ورځ امریکا ته له رسېدو سره سم نیولې او بې له دې چې هغوی قانوني مشوره ترلاسه کړي په انفرادي خونو کې توقیف شوي دي. په شکایت پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دا کورنۍ په غیر عادلانه ډول توقیف شوې او دا د امریکا د اساسي قانون د افرادو د حقونو سرغړونه ده. په شکایت کې دا هم ویل شوي چې له بیا بیا غوښتنو سره سره د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې ادارې په دې اړه چې دا کورنۍ ولې نیولې، څه پوښتنې ورڅخه کړي او په توقیف کې د هغوی د ساتنې لپاره څه دلیل لري څه نه وایي. ریوټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې اداره محکمې ته د سپارل شوي شکایت او د افغان کورنۍ د نیونې په اړه له تبصره کولو ډډه کوي، خو ټاکل شوی ده چې دا کورنۍ نن دوشنبه د کالیفورنیا د سانتا آنا فدرالي محکمې ته حاضره کړی شي. د رویټرز پر اساس د مهاجرو دفاع کوونکي په امریکا کې د اوسیدونکو او له بهره د هیواد ته د سفر کوونکو د سخت امنیت په اړه اندېښنه شي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د مهاجرت پالیسي په دې خاطر چې د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ نشي سختي کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
وحدت الله د کونړ ولایت خلی کې چې د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو لخوا درې سوه راکټ توغول سوي دي چې خلکو ته یې ډېر درانه مالي او ځاني زیانونه اړولی دي. محمد شریف له غزني څخه لیکي، افغان حکومت باید د پاکستان په دا ناوړه چلند چې سرحدونه یې د افغانانو پر مخ تړلي دي نړیوالو ته شکایت وکړي او باید چپه خوله پاته نه سي. مظلوم یار د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي چې نن سهار په دغه ولسوالۍ کې کلکه جګړه وسوه او ملکي خلک نه دي وتلي، خدای دې وکړي چې عامو وګړو ته مرګ ژبله ونه وړي. بلخوا جاوید احمد بیا له هلمند ولایت څخه لیکي چې وایي له ولسمشر څخه غواړم چې هلمند وژغوري، ځکه هلمند د ګړنګ پر غاړه دی. دوستانو تاسې ازادي راډیو اوري وړاندې په دې خبرونه کې اونیز پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه ته ورسو بیا هم دوی او دوی به جو دشت دقیقې کېدونکې دي. صالح محمد صالح په استودیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې به نه په خپله لاسوهنه وکړي او نه به هم نورو ته د لاسوهنې اجازه ورکړي. ښاغلی غنی دا خبرې د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې پرانیستو غونډې ته وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 34 ساعتونو کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 60 تروریستان وژل سوي. دغه وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې 90 نور وسلوال ټپیان سوي دي. راپورونه وایي نن سهار پاکستاني سرخیل وتونکو د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ بمباري کړې ده. د کونړ امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې له خلکو دغه راپورونه ورسېدلي، خو دوی په دې اړه پلټنې کوي. راپورونه وایي عراقي ځواکونو د موصول د عملیاتو په لړ کې د دجلې پر سیند د 50 پلونو له جملې دویم لوی پل هم نیولی دی. د جاپان صدر اعظم وایي شمالي کوریا څلور بالستیک توغندي ویشتلي چې لږ تر لږه درې پر هغو اوبو لګېدلي چې د جاپان په کنټرول کې دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د پنجشنبې په ورځ به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره ګوري. په دې کتنه کې به دی د هغه څه په اړه خپل مخالفت څرګند کړي چې په سوریه کې د ایران لخوا د دایمي حضور هڅه بلل سوې ده.
اوس به اقتصادي خبرونه له سهرګل امیرزی واورو.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې پاکستان باید سوداګریز مسایل له سیاسي مسایلو قربان نکړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر کو کندین نزادي راډیو ته ویل چې پاکستان نه یوازې اوس بلکې په تیرې ولسیزه کې څو ځلې سوداګري په سیاست ورګډه کړې ده. خاغلی کو کندی زیاته کړه، افغانستان د نور نړۍ سره هم سوداګري ستړونونه لري او له پاکستان سره د لارو په بندولو به تر هیڅ اقتصادي فشار لاندې را نشي. د خاغلی کوکندی په خبره یوازې د سبزیجاتو په برخه کې د توکو په بایو کې لوړواله راغله، خو د په خبره افغان سوداګر کولای شي چې په دې برخه کې له نورو لارو کار واخلي. د کاپیسا ولایت د بيدانا نارو د سوداګرو ټولنه وایي چې پاکستان ته د تلونکو لارو د تړلو لامل یې 2000 کارتن بيدانا نار د خرابېدو لږ وخت سره مخ دي. د دغه ټولنې غړي حاجی احسان الله نن ازادي راډیو ته ویل چې بيدانا نار ټول 15 ورځې وخت لري چې په خبره یې له 2 راهیسې سار پاتې دي. د حاجی احسان الله په خبره کې په ورځ 2 کې د لارو د خلاصون غم نه خړل شي نو په ملیونونو افغاني زیان به وویني. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنی ویان سیمودین پسرلی په همدې اړه نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ستونزې له افغان حکومت سره شریک کړي دي او د جواب په تمه دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 40 کیلو بوجي پاکستانی وړه یو 120 افغاني، یو 50 کیلو بوجي قزاقي وړه یو 145 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 2230 افغاني، یو درنی منی بوجي وریجه 1400 افغاني، او 14 لیټر غوړی یو 120 افغاني. او په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغاني پیرول کیږي. او همدارنګه د صرافانو د ټولنیو د معلوماتو لمخې نن افغاني د چینو بهرنی وسارو سره په ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یا پولا، یو یورو یو افغانۍ 15 پولا، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زری رانی تومنه 10 افغانۍ 15 15 پولا، او زر پاکستانی کلدار 5 15 افغانۍ. لمالتیا مومنه.
او وروسته مطلب دا چې د امریکا د فدرالي پولیسو تحقیقاتي د اف بی آی د امریکا له عدلي وزارت غوښتي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه تورونه رد کړي چې پر پخواني ولسمشر باراک اوباما یې لګولی دي. ټرمپ اوباما تورن کړی چې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې په نیویارک کې د ده د دفتر مکالمې په پټه اورېدلې. نوریاس نوري نور جزئیات راکوي.
د امریکا د فدرالي پولیسو تحقیقاتي ادارې اف بی آی د امریکا له عدلي وزارت غوښتنه کړې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر پخواني ولسمشر باراک اوباما لګول شوي تورونه رد کړي ځکه هغه غلط دي. ترامپ ویلي اوباما د 2016 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین کې د ده د دفتر مکالمې په پټه اورېدلې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یکشن بې پورز د یوه امریکایي لوړ پوړي چارواکي له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د فدرالي پولیسو د ادارې مشر جیمز کومي غواړي چې د عدلي وزارت دغه ادا رد کړي ځکه هغه نادرسته ده او هم دې ته اشاره کوي چې اف بی آی قانون تر پښو لاندې کړی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی ویلي چې ښاغلي کومي له عدلي وزارت ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا د فدرالي پولیسو تحقیقاتي اداره اف بی آی د عدلي وزارت په چوکاټ کې چې مشر لوی ترنوال جیف سیشنز کوي فعالیت کوي. د عدلي وزارت تر اوسه په دې اړه کوم بیان نه دی خپور کړی او ویاندې هم له تبصرې کولو ډډه کړې ده. په خپله اف بی آی هم د دغو راپورونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ترامپ له کانګرسه غوښتي چې دا مسله وڅېړي چې آیا د اوباما ادارې د 2016 کال د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د تحقیقاتو په برخه کې له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې کنه.
او اوس هم دوی اونیزې خبرونې لرو. یو کلیزه ژغونه او د شوزو اونیز پروګرام نیمه نړۍ اورېدو ته بلنه درکوم.
یو کلی زر غاگونا
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ونه کې مو تاسو ته د یو کلی زر غاگونا د ډرامې لړۍ څو کلی صحنه انتخاب کړي. هیله ده چې خوښه به مو شي.
مورې تنخواه کله اخلي؟
عبدالله زویا تروسه تنخواه چیرته ده؟ خو تش څو ورځې کیږي.
او د لاسو چې کله د کار یوه میاشت پوره شي بیا معاش اخلي.
هو که مې د کار یوه میاشت پوره وای اوس به مې د پلار دوا او د اختر سودا مې اخیستې وای.
کاشکې د اختر لپاره ما مایب تم جامې کړې وای.
تنخواه مې چې له خیره واخیسته اخلي مې.
مورې زه ځم کورنۍ دنده مې کوم. وای کتابچه مې هم ډکه شوې.
خیر دی زویا، واشه د کلی دکانه په پور واخله. بیا به د میاشتې په اخر کې پیسې ورکو.
ښه مورې.
او خزه دا توشکې دې چیرته وستلې دي؟ کوټه دې توره درولې ده.
توشکې مې سفیدې وستې دي چې لمرې ووهي. په خونه مې مرته ومینځل.
ستا دا کار هیڅ خلاصون نه لري.
اختر نږدې دی د عبدالله پلاره، تر اوسه مې لا هندارې مې نه دي پاکې کړې. دا خو له عبدالله سره ډېره مرسته کوي.
هو زما زوی دې هم له ځانه سره ستړی کې. ځان ډېر مستړی کوه، اوس خو به مکتب ته هم ځې کنه. په دې وخت کې به چا زنګ ویلی؟
ځواب ورکړه چې څوک دی چې پوښتې ته.
بله بله. وعلیکم سلام، ته څوک یې؟ څه دا څه وایې؟ ته په خپلو خبرو پوهېږې؟ پتای څه چې زما ښځه کار کوي؟
خدای دې به څوکي.
ته په خپله په انسانیت پوهېږې که نه؟ که غیرت لرې خو ځان دې را وښیه چې درس هم ده په خپله و. خاخا ته ځه بیا یې مخې ته ورشه که نه چې زه در باندې څه کوم. بلې بلې. موبایل یې قطه کو.
څوک دې عبدالله پلاره؟
ځه چوگو چوگو دو مخی می لرسا.
خدای خیر که
زبای جو کارو کم خسر پویگم چه چهو کم. مالا اولیو رزگور تویلیو چلو مالیمای تیرسا تیرسا.
زلاور خانه شکر چې دا د بیا د کلیوالو په مجلسونو کې وینم. په خیر راغلی.
ژوندی اوسه ملک صاحب. که رښتیا راباندې وایې دا مجلسونه مې ډېر یادېدل.
خان صاحب په راتلو دې ټول خوښ یو. مشران خو د مجلسونو خوند او رنګ جوړوي.
خیر یې سي جمیل جانه، خدای دې تاسو ځوانان هم د دې مجلسونو نه کموئ. رښتیا غوث الدین لکه چې د دې مجلس نه خبر نه و چې نه دی راغلی، که څنګه؟
خبر دی دلاور خانه، خو هغه چې یوه یوه لکړه لګوي لږ به په ځان راورسیږي.
دلاور خانه، د غوث الدین په کیسه خبر شوې او که نه؟
اون خبر شوم ملک صاحب. خدا قسم به څوک وي چې دوی ځوروي؟
څوک به وي؟ کوم کوڅه ډب به وي؟ نو
د غوث الدین کاکا عمر هم زیات دی چې یاد مو کوي راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدایشته چې همدا اوس مو یادولی.
د خدای په یاد اوسی.
وای څوک زنګونه درته وهي او ځوروي دی غوث الدین کا؟
وو هر دي کې هر قسم خلک شته، ښه او خراب خلک په هر ځای کې پیدا کیږي.
کاکا دا خبره سپکه مه تېروه، د چای د چا په کار څه؟
غوث الدین وروره، که دې په یاد وي دا ما درته ویلي وه چې ورینداره پرېږده چې معلومه شي.
او ښه مې په یاد دي، اوس پښمانه یم چې اجازه مې ورکړې ده.
نه نه دا خبره مه کوه، تا سم کار کړی. په دې موضوع خو موږ ډېرې خبرې وکړې چې قانون او شریعت دواړه د کار مخالف نه دي.
هو زه هم د ملک صاحب خبره تصدیقوم، او که ستاسو اجازه وي چې یوه بله خبره هم وکړم.
لس خبرې خو وکړه ملنګه.
وایم ولې ولسوالۍ ته خبر نه ورکوو؟ داسې خو نه کیږي چې هر کس و ناکس به خلکو ته اختارونه ورکوي.
ښه خبره ده، په دې رقم به یې مخه ونیسو، که نه هره ورځ به یوه نوې خبره وي.
نه نه زه نه غواړم چې خبره ولسوالۍ ته ورسیږي.
شاباسې غوث الدین اکا، یاره زه هم د غوث الدین په طرف یم. بس نه دې ځي مکتب ته؟ که
دا څه وایې دلاور خانه، نن که د غوث الدین اکا میرمن له ډاره مکتب ته نه ځي، بله ورځ به بله معلمه هم له ډاره نشي تلی.
ګوره جمیله، ته تر اوسه پورې هلکې، ته اوس غوث الدین په دې سپینه ږیره ولسوالۍ ته ولې لیږې د منډو ترنډو لپاره؟
دلاور خانه، موږ ټول غوث الدین اکا نه ملاتړ کوو، ولې به میرمن کار ته نه ځي؟ تاسو پوهیږئ چې د یوې ښوونکي سره د څومره زده کوونکو ژوند تړلی دی.
زه یې هم په طرف یم، دا تلیفون چې هر چا کړی باید خپله جزا وویني.
ګوره هلکانو، زما یوه خبره.
دلاور خانه، قانوني خو هیڅوک حق نه لري چې د چا د کار مخه ونیسي. بل د اختار ورکول خو خپله جرم دی.
نه زویا، زه نه غواړم چې کار ولسوالۍ او ولایت ته ورسیږي. ښځې ته مې ویلي چې کار مه کوه.
غوث الدین کاکا، یو خبره مې کوله.
څه خبره؟ خیرات خو بوی نه یم جانه،
بس د هماغ خفګان پوښتنه مې کوله.
ښه نو راشه چې دې دیواله ته کینو، په کوو کې مېز دمه نشته.
کی به نو ته صبر چې به څادر هوار کړم درته.
نه نه څادر دې پاک دی، خیرنیږي، همدغسې به په دې تیږه کینو.
والله کور کې ممدانن راته وویل چې څادر دې زر زر خیرنی.
ښه یې ویلي که نه، تا اوس دا پاک څادر خاورو کې هوارو.
ښه غوث الدین کاکا، د ښوونځي خبره څنګه شوه؟ دا څو ورځې چې ستا مېرمنه درس ورکولو ته نه ځي، جنکۍ بې سبقه کور ته راځي.
راځي به نو، لوی مکتب دی، بله ښوونکی دې ورته ونیسي. که نه تاسې ولې دومره په دې خبرو پسې ګرځئ؟ هغه نوره نه پرېږدم چې لاړه شي.
ګوره غوث الدین کاکا، د کلي نجونې بې سبقه پاتې کېږي، ښوونځی معلمې ته اړتیا لري، او ګټه ټول کلي ته رسي.
یو بله معلمه پیدا شي چې هغوی ته درس ورکړي.
نو داسې چې وي په هره خبره کې به د کوڅه ډبو یو یو زنګ راځي او موږ به یې منو. ها
زه د چا په کار کې غرض نه لرم، او نه د څوک زما په کار کې غرض لري.
ګوره غوث الدین کاکا، ته تر اوسه په خپله هماغه خبره ولاړې کومه چې په جرګه کې وشوه.
نه یم جانه، زه بیا هم وایم چې زه اوس د دې توان نه لرم چې شوبه په شوبه وګرځم، او نه هم کومه واسطه لرم. بس لنډه خبره همدا ده چې نه ځي.
کاکا موږ په یوه کلي کې ژوند کوو، په دې پوهېږم چې ته نشې کولی دې کار پسې وګرځې.
چې پوهېږې نور به سر نه سره خوږو.
غوث الدین کاکا، دا ورځ په ما هم راغلې، خو په لږ توپیر، کیسه ډېره اوږده ده. زما لور فرزانه هم ملک ستار ښوونځي ته نه پرېښودله، زه اوس په دې کارو کې ښه تجربه لرم.
اوس خو هغه د لور د بېغمه ښوونځي ته ځي، او بل ته غواړې چې زه هم خبره ولسوالۍ ته کش کړم؟
هو کنه، او زه پوهېږم چې کوم ځای ته ورشو او څنګه خبره حل کړو. بس تی را سره ومنه.
یاره نه نه، وای چې سر دې نه خوږېږي ولې داغ پرېږدې؟ ته هم خیر وسې چې ما سره دې همدردي وکوله.
غوث الدین کاکا زدر سره په
نه يم جانا خپه نشي زنور کور ته زما په دې ناشتي می زنګنو نه پدارت
خو خدای غوث الدین کاکا بیا هم په دې اکل لزان سره فکر وکا
معلم صاحب خوش چې بیرته مکتب ته ځئ لا ما یو ورځې نه به تر اوسه نوی درس نه ولوسته
نن خو زما خو بیا خدای خبر چې وکولی شم راشم
ولې معلم صاحب داسې مه وایه بیا به مو درسونه پاتې شي څوک به موږ ته درس راکوي
خیر خدای مهربانه دی هیلې لورې ته لږ زر زر لاړه سه زه درپسې درځم لږ کار لرم
وای معلم صاحب بل ځای ته ځئ مکتب ته نه راځئ
نه رازم ته لاړه شه چې غیر حاضره نشې
ښه معلم صاحب
وای خدایا دا کسان له څه وخته چې راپسې دي هغه د ولسوالۍ پولیسان به راغلي وي که نه
لکه غلامه هغې معلمې ته وګوره بیا مکتب ته روانه ده
او دا خو بیا روانه ده لکه چې زموږ خبرې هېڅ بی تاثیر ونه کړه دا ښځه خو هېڅ ویره نه لري
ای معلم صاحبې ته بیا مکتب ته روانه یې ها ته هېڅ په خبره نه پوهېږې لکه چې
سره له دې چې ستا خاوند ته مو زنګ هم وهلی و چې کور کې یې کېنوه ته بیا هم روانه یې لکه چې د خاوند غوږونه دې کڼه دي که څنګه
وای خدایا دا څه بلا خلک دي اوس به څه کوم وای شکر چې پولیسان ورسېدل
ودرېږئ وایم ودرېږئ
لکه چې راغلو ورپسې اوس کوم بل جنجال جوړ نه شي
لاسونه پورته کوئ له ځایه مه خوځېږئ خسف تاسو څوک یې موږ څه کړي چې ودرېږو موږ د ولسوالۍ پولیسان یو دا دې کارتونه مو بس نور نو تاسو خلاصېدای نه شئ
زه
معلمه صاحبې ته د ښوونځي ته لاړه شه نور نو بېغمه اوسه اوس به له دوی سره پوه شو
ښه سمه ده زه نور ځم
ته څنګه په دې ښځې خوشحاله ژوند آرام کړی لا وایه چې څه مو نه دي کړي
نه نه صاحب همدا زموږ لاره ده مونږ څه نه دي کړي او بیا دې معلمې سره مونږ څه کار لرو
ریښتیا وایي وروره بیا دا خبرې هلته ولسوالۍ کې کوو مخته شئ
ښه صاحب ما فکر نه کوو چې په دې کار کې به دومره غټ جنجال سره مخ شو موږ څه پوهېدو چې دا به موږ پولیس ته په لاس ورکوي
اوس خبرې پرېږدئ پورته شئ موټر ته موټر ته حرکت ورکړه
عزتمنو اوریدونکو تاسو د یو کلی زر غږونه د ډرامې ځینې صحنې یو ځل بیا واورید هیله ده چې خوښ شوي به مو تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل خپل نظرونه وړاندیزونه را سره شریک کړئ ستاسو نظرونه زموږ لپاره ارزښتمن دي ستاسو د نظرونو وړاندیزونو او نیوکو په رڼا کې به یو کلی زر غږونه نور هم پسې ښکلی او خوندور کړو درنو اوریدونکو مهرباني وکړئ 0 و 0 شپږ 0 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ جایزه ترلاسه کړئ په یاد مو وي چې ستاسو ټلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي
آزادی ریڈیو زنگڑ اختارا بنا
جڑون کے مسودہ نیازی
د نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې له خوخي وډک ژوند ولري پیل کوو د دې ونې په خبرونه په روانه خبرونه کې اتم د مارچ د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د ځینو ادارو لخوا د کمپاین په کولو خبرې کوو دا چې دا ډول کمپاینونه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې څومره ګټور دي
اوس هم په ولایت فریده چې په دې خپل کابل کې څومره تاوتریخوالي د ښځو سره کیږي نو دا سه سمبولي کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسؤلین دي دوی کوي
ایده نمیفهمم خامه همه ما هشتم و چه هستن نیه فایده نداره ما تجلیل نمیکنی ما غریب هستیم که میکنه برای خودش میکنه ما که پیسه نداریم کوره چی کنیم
او د افغان ښځو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راوسته یو کنه په خبرونه کې بحث پرې کوو او په تیر یو کال کې به له ښځو سره د زور زیاتی د ځینو غمجنو پیښو یادونه هم وکړو زه مسعوده نیازی یم قدر منو اوریدونکو دا سټیډیر کمه ورځي به وی چې د افغان میرمنو د وژنو سنگسار په تیلو د سوځونې د مور او پلار او میړه د کورنۍ لخوا د وهلو او ټکولو جنسی تیریو په کوم عمر کې ودونو حبس او تختونو راپورټونه په رسنیو کې خبر نشي د دغه ناوړه زړبګونونکو خپل سر پیښ وکړنو پر وړاندې حکومت مدني ټولنې او د ښځو اړوند ادارې هر کال د مارچ په اتمه نیټه د لاریونونو کمپاینونو او سیمینارونو له لارې د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي خو سره له دې هم له بده مرغه تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دی پښتنه دا ده چې دا کمپاینونه او غونډې چې هر کال د ښځو له حقونو څخه د دفاع په خاطر جوړیږي زیانمنو میرمنو ته یې کومه ګټه رسولې او د هغوی درد یې دوا کړی یو که نه راځئ په دې اړه به د یو څو هیوادوالو خبرې واورو
نوم مې حیا دی
اوس هم په ولایت پرېږده چې په دې خپله کابل کې څومره تاوتریخوالی د ښځو سره کېږي په وړه ماشومه باندې تیری کېږي په ښځې پوزه غوڅه کېږي نو داسې سمبولیک کارونه دي چې په دې برخه کې دا کوم چې مسؤولین دي دوی کوي پروژې راځي په میلیونونو ډالره راځي اما ښځو ته کوم کار نه دی شوی
مانو شریف دا د کابل اوسیدونکی د ما په نظر دا کومې غونډې چې نشي دا تجرباتي غونډې چې دي کنه ښاري ښځې راټولېږي ټولې او کومې ښځې چې مستحق دي کنه مثال کونډې دي یا ظلم پکې کېږي یا ترافیک دي دا کومې پیسې دی دا تجرباتي غونډې کې لګوي یا مصرفوي کنه داسې هغې ته ورسوي نو دا به ډېره ښه وي او هغې اصلي حق هغې کېږي چې هغې ژوند کې ښه والی راشي
خیرات سلام میکنیم
خیرات ټولوم نور کاروبار نه لرم خاوند می غریب کار دی د هغه په ګټلو پیسو می گزارنه کیږي نو ځکه په دکانو ګرځم او خیرات ټولوم ذاتم د مرج نه پیژنم من غریب خلک یو او کڅوک دا ورځ لمانځي د ځان لپاره لمانځي مونږ ته کومه ګټه نه رسیدلې زه ډیر سخت ژوند لرم یو مایو پرور می هم را سره ژوند کوي
میکنم یع بیا درک شالم داري مستلاست
خزو د حقونو د ملاتړ ټولنې وای اتم د مارچ او د تورته د نور ورځو لمانځل میرمنو ته په اگاهی ورکولو کې رغند رول لري د خزو د حقونو یو فعال سړی پرلیکا په دې باور ده چې اتم د مارچ او د تورته د نور ورځو لمانځل میرمنو ته مثبت ذهنیت ورکوي خو نو مړی وای په دې ډول غونډو کې د بی ځای لګښتونو پر ځای باید کلیوالو میرمنو ته یو لړ کارونه وشي
مونږ تل د خزو د حقونو په برخه کې د عدالت غوښتلو غږ پورته کړی هر څومره چې دا ډول غونډې جوړې شي د میرمنو په ژوند کې مثبتې اغیزې لري او هغوی په خپلو حقونو باندې پوهوي خو د ډیرو لګښتونو مخنیوی باید وشي درې کاله وشول چې زه دا وړاندیز کوم چې که د میرمنو په نوم یو حساب جوړ شي دغه د غونډو او پروګرامونو لګښتونه دې حساب ته واستول شي او بیا دا پیسې یو څو هغو کلیو او بانډو ته ولیږل شي چې میرمن ډېرې ستونزې لري په دې سره به مو هم د مارچ اتمه لمانځلې وي او هم به مو په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو د ستونزو یوه برخه حل کړې وي
و هم یک قسمت از مشکلات د سې قریه یا یک قریه مو حل میشه
د ښځو د حقونو یو بل فعال استاد شهله فرید بیا وایي دولت او مشران باید د مارچ د اتمې لپاره سیاسي اراده ولري هغه میرمنې دې ولمانځي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي دولت د ښځو ته یوازې د یو څو ټیکریو په ویشلو بسنه نه کوي بلکې دا ورځ په واقعي ډول ولمانځي
مسئولیت ما است که ما برای حمایت از حقوق زنانو چیگونه کار کنند؟
دا زمونگ مسئولیت ده چه ده خزو له حقونو چخه دفاع وکلو. باید حکومت او سیاسی رهبران ده مرج اتمی لمنزلو پخاطر سیاسی اراده ولری. پا دولت که ده میرمنو ده ظرفیت لوڑاولو لپاره کم خاص کار نده شوه. هغه میرمنی چه لستونزو سره سره پخپل کار که بریالی دی هغوی باید ولمنزل شی. مدالونه جوایز او ستاین لیکونه ورکړل شي د مثال په ډول د کورنۍ چارو وزارت د مارچ
اتمه یوازې خزینه پولیسو ته د ټیکریو په ورکولو لمانځي. زما په نظر دا بسنه نه کوي، بلکې د هغو خزو پولیسو افسرانو یادونه باید وشي چې د کار په جریان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. همدارس په علمي ډګر کې ډېری خزینه استادانې لرو چې له نارینه وو څخه یې وړتیا ډېره ده، خو تبعیض ورسره کېږي. یا داسې مېرمنې چې د ټولې کورنۍ سرپرستی ور لغاړې ده، د هغو سرتیرو د میندو په نوم دې باید منارونه جوړ شي چې زامنو یې د هیواد د ازادۍ په خاطر خپله وینه تویه کړې ده. اتم د مارچ واقعې لمانځل به هغه ورځ وي چې افغان دولت میرمنو ته د روغتیا، زده کړو او اقتصاد په برخه کې منظم پلان جوړ کړي او عملي کړي. زه فکر کوم بیا به موږ هغه وخت د مارچ اتمه په ښه ډول لمانځلې وي. سره له دې چې افغان دولت، نړیواله ټولنه او نورې اړوندې ادارې د ښځو مساوي حقونه خپل لومړیتوب ګڼي، خو بیا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه نه ده راټیټه شوې. تیر کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات و چې دلته یې د یو څو مهمو پیښو یادونه کوو.
ډیر لسو پنځنیوم کال د اسد و منیټه د تخار په اشکمش ولسوالۍ کې وسړی خپل مرمن دومره شکنجه کړي چې شپږ میاشتنی حمل یې ضایع شوی او د پلاس په وسیله یې د بدن ځینې غړي هم ورنه پرې کړي دي. د ډیر لسو پنځنیوم کال د اسد اته منیټه زلفی هغه پنځلس کلن انجلۍ ده چې په سمنګان ولایت کې پرې ډله ییز جنسي تیری شوی. د ډیر لسو پنځنیوم کال د سرطان یوشته منیټه د کابل ښار په اریا خارګوټي کې د یوې مېرمنې او دوو نجونو مخته د نامعلومو کسانو لخوا تیزاب شیندل شوي دي. د ډیر لسو پنځنیوم کال د اسد د میاشتې و منیټه په غور کې یو عمر خوړلی سړي له یوې شپږ کلنې نجلۍ سره نکاح کړې ده. د دې نجلۍ پلار دا منلی چې خپله لورې د یوه وزې، یوې بوجۍ وریژو، چای او بورې په بدل کې د زاړه ته په نکاح ورکړې ده. د ډیر لسو پنځنیوم کال د سرطان د میاشتې اته ویشته منیټه څوارلس کلنه زهرا وروسته له هغې په روغتون کې مړه شوه چې د میړه او خسرګنۍ لخوا یې سوځول شوې وه. د دیارلس سوه پنځنیوم کال د جدي میاشتې یولسمه نیټه په تخار کې پنځلس کلنه سهار د نهو تنو لخوا تختول شوې وه او په دوامداره توګه جنسي تیری پرې کېده چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې راخوشې شوه. د روان کال د قوس په میاشت کې د عاشور خال په نوم په یوې نهه کلنې نجلۍ د یوه شپږ دېرش کلن سړي لخوا جنسي تیری شوی دی. په همدې میاشت کې د بلخ په زارې ولسوالۍ کې هم د مریم په نوم پر یوې نجلۍ جنسي تیری شوی دی. د دیارلس سوه پنځنیوم کال د قوس د میاشتې شلمه نیټه د بلخ په کوشندې ولسوالۍ کې یو سړي د چاقو په وسیله د خپلې مېرمنې غوږونه پرې کړي دي.
افغانستان کې هر کال کله چې د ښځو د مبارزو ورځ لمانځل کېږي، مسؤلین دا وعده ورکوي چې دوی به د ښځو له حقونو څخه دفاع کوي، خو دا خبرې تر ډیره شعاري بڼه لري. تیر کال هم دا وعده ورکړل شوې وې، خو لا هم هر ورځ افغان میرمنې په کور، کارځای او چاپیریال کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او هر ورځ د ناوړه دودونو له امله قرباني کېږي. په افغانستان کې د نورو بنسټونو تر څنګ ښځو چارو وزارت چې په ټول هیواد کې د ښځو د حقونو له ملاتړ کوونکو څخه دی او تل د میرمنو د حقونو لپاره د عدالت غوښتلو غږ اوچتوي، په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې څومره رول لرلی او څومره یې په اړوندو ادارو فشار راوړی چې د ښځو په اړه اړوندو قضیو ته رسیدګي وکړي؟ د ښځو چارو وزارت ویانده رویا د ادرس په دې اړه وایي. هغه پیښې چې د یو کال په جریان کې د ښځو پر وړاندې شوې دي، د ښځو چارو وزارت تر خپله وسه پورې د عدالت غوښتلو غږ اوچت کړی دی. هغه مېرمنې چې تاوتریخوالی ورسره کېږي، موږ مدافع وکیلان ورته نیسو. هغه قضیې چې په ښځو چارو وزارت کې ثبتېږي، موږ حتما ورته د عدالت غوښتلو لپاره غږ اوچتوو او په اړوندو ادارو فشار راولو چې د مېرمنو اړوندې قضیې په ښه ډول وڅېړي. همدارنګه ښځو چارو وزارت په لرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي ډېر پروګرامونه په لاره
ولایت برپا شده و از استفاده شده.
دا چې په تیر یو کال کې څومره د ښځو اړوندې قضیې سیړل شوې دي او مجرمینو ته سزا ورکړل شوې ده، موږ دا موضوع د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ له مشرې پروین رحیمی څخه پوښتلې ده. د هغو قضیو په اړه چې د روان کال په جریان کې پیښې شوې دي، یو شمېر یې د کشفي ارګانونو لخوا اړوندو څارنوالیو ته استول شوي او په ځینو یې د محاکمو فیصله هم شوې ده. له هغې جملې څخه هغه پنځه شپېته کلن سړی چې له شپږ کلنې نجلۍ سره یې په غور کې نکاح کړی وه نیول شوی او په ونیم کال تنفیذی بند محکوم شوی دی او همدارنګه د زهرا قضیه چې د خسرګنۍ یو خاوند لخوا سوځول شوی و اوس یې میړه تښتیدلی خو د کورنۍ نور غړي نیول شوي دي. قضیه په محکمه کې جریان لري. په هغه صورت کې چې عدلي او قضایي ارګانونو ته قضیه رسیدلې وي څارنوالۍ حتما په دې برخه کې لازم اجرات کوي. په ټوله کې سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې پیښې ترسره شوي چې یوازې په کابل کې 1315 پیښې وې چې ډېری څېړل شوي او یو شمېر اوس هم د څېړنو په حال کې دي. کلونه وشول چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په مختلفو بڼو موجود دی او دا لړۍ لا هم روانه ده. هر ورځ میرمنې په مختلفو بڼو ځورول کېږي خو بالاخره د دې شومې پدیدې د له منځه وړلو حل لاره څه ده؟ سره له دې چې د ښځو د حقونو لپاره ځینې کارونه شوي دي خو بیا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی. استاد شهلا یې پر عواملو او حل لارو خبرې کوي.
بېسوادي
د افغان میرمنو په منځ کې ډېره زیاته ده. له اقتصادي پلوه نه یوازې دا چې تر فشار لاندې دي بلکې هغه میرمنې چې عاید لري د مصرفولو صلاحیت یې نه لري. د روغتیا له پلوه افغانستان هغه هیواد دی چې د میندو مړینه پکې ډېره زیاته ده. د دې ټولو عوامل دا دی چې هم خپله افغان میرمنې پوره آگاهي نه لري او هم د ښځو چارو اقتصاد پوهنې او روغتیا وزارت لخوا د سالمه پروګرامونو نه موجودیت د دې باعث شوی چې افغان میرمنې له ستونزو سره مخ شي.
هم در عدم موجودیت پروگرام های وسیع و سالم.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پلو یو بخون کې الله سپارم خی چاره.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.